سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت مازګر سلور بجې شي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ مخ کتر دي چې د خبرون مطلب ته لاړ شو. خبرونه د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د افغانستان روان بشري سیاسي د بشري حقوقو اقتصادي وضعیت اندېښنې وړ بللی. خوشبنه کړي چې اروپایي ټولنه به په بیلابیل برخو کې د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. توماس نیکلسن او مل پلاوی افغانستان ته د 15 ورځني سفر په پای کې پرون په بیان کې پر خزو او انجونو د طالبان لخوا لګیدلو بندیزونو ته په اشاره سره ویلي چې د طالبانو ډیرو جګپورو چارواکو چې د ورسره لیدلي هیڅ یو هم په دې اړه څه چې ولې دا سخت بندیزونه پر خزو لګول شوي او کله به پای ته ورسیږي وضاحت نه دی ورکړی. نیکلسن وای ډیر افغانانو ورته ویلي چې د امر بالمعروف قانون چې طالبان تدویق اسو می شمخ کې پیل کړ کارونه پیچلې کړي او د خوځو پر تګ راتګ کار کول او خدماتو ته د لاسرسي او د خپل کورنوي د ملاتړ برخه کې د هغوی پرورتیا ناوړ اخیس کړي. په پام کې دا چې د مرغومي یا د جدي په ومنېټه د ټپ د پونځیو له خفارغانو اگزیټ ازموینه د انجونو لګډون پرته وخصه شي. تضمینی ملي ادارې چې د طالبانو ادارې کوي پرون مخام پر خپل فیسبوک پاڼه د خبر ورکړ. اگزیټ ازموینه د لوړ زده کړو د طبي شورا لخوا د ټپ پونځیو له فارغانو څخه اخیستل کیږي او لپاره یو وروسته د فعالیت اجازه ورکول کیږي. د افتاسیل کې دا چې د طالبانو حکومت د انجونو پر ثانوي او لوړ زده کړو له بندیز وروسته اوس د روغتي زده کړو په موضوع که هم د انجونو د شمولیت مخه نیولې ده. د دې بندیزونو له کبله د طالبانو پر حکومت انتقادونه پر زیاتېدو دي، خو طالبان ټینګار کوي چې دوی د انجونو خوځښتونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورکوي. تمه ده چې د اروپایي کمیسیون مشر اورزورلا فان دیرلین نن د ترکیه په پلازمینه قره کې ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په کتنه کې د سوریې د روان وضعیت په اړه خبرې وکړي. میرمن فان دیرلین پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې له اردوغان سره دې خبرې بعد د بشار الاسد د واکمنۍ له پرځېدو وروسته د سوریې د ملي وحدت او د اقلیتونو د خوندیتوب پر مسایلو متمرکز وي. د دوی په خبرو کې په سوریې ته د بشري مرستو د رسولو موضوع هم شامل وي. اروپایي ټولنې تیرونه اعلان وکړ چې نیجر سلطنتونه طبي وسایل او نور د اړتیا وړ تجهیزات به ترکیې ته ولیږي چې سبا د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو لخوا سوریې ته ولېږدول شي. په مسکو کې په 14 کې د پوځ هغه جنرال وژل شو چې په اوکراین کې د کیمیاوي وسلو په کارولو تورن و. د روسي د تحقیقاتو کمیټې په بیان کې ویلي چې ډګر جنرال ایکور کیرلوف او د هغه مرسل نن سهار وختي په مسکو کې د یوې ودانۍ مخې ته د ځای پر ځای شوي بم په 14 کې ووژل شو. د پیښې وروسته لاغه کې چې د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې اس وی یو خبر ورکړی چې اوکراینی څارنوالان جنرال کیرلوف رسمن د اوکراین پر ضد د روسي په جګړه کې د اوکراین ځواکونو پر ضد د کیمیاوي ما وسلو په کارولو تورن کړی دی. ورسې خبرم د لوبول ډکر هغه دا چې د افغانستان او زمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د درې ورځنیو سیالیو لومړی لوبه چې د باران له کبله ځنډېدلې وه پیل شوه، خو دواړه لوبډلې به 28 اورونه لوبوي. په چې افغانستان وګټله او سیالي لوبډلې ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړه. په پام کې دا چې دا لوبه نن د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو پیل شي، خو د زمبابوې په پلازمینه حراري کې د سخت باران له کبله د څو ساعتونو لپاره وځنډېده. زمبابوې تر دې دمه په دری اورونو کې دیارلس منډې کړې دا یو لوبغاړی هم سوځېدلې ده. دا لوبډلې به د دوه نورو یو ورځنی سیالیو د ډسمبر په 19 او 20 تر سره کړي. افغانستان له دې مخکې د درو شلو ورځو لوبو په لړۍ کې زمبابوې ته یو د دوه پر وړاندې ماته ورکړه. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی radio.com کې اوریدلای شئ. د انجنونو لګډون پراته د اگزیټ ازموینې اخیستل
مو کاله ته پوزي ولسو سیلان شو چې د اگزیټ امتحان به دیني کاندې نو ورکوي.
د بودو زیر مکول لپاره د کندو کیندل
په هالته په بیسودو ساحه کې د کندن کاری سوي دي، د کامې په ساحه کې سوي دي، ګوشته په ساحه کې سوي
او خوست کې د کتابونو درې ورځېنی نندارتون.
په دغه نندارتون کې به ځوانان د مطالعې ترڅنګ په تخفیف سره کتابونه اخلي او مطالعه کوي.
خبرونه کې نور راپورونه هم لري.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو تر واک لاندې د اسموینې ملي ادارې یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د اگزیټ ازموینې د اخیستلو اعلان کړی دی. دغې ادارې پرونه وخته په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ټاکل شوی د جدي په اومه نیټه د طبي پوهنځیو له نارینهو فارغانو د اگزیټ ازموینه واخیستل شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طبي پوهنځیو له ښځینه فارغانو د ازموینه نه ده اخیستل شوې. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې هر کال د ازموینې ته تیاری نیسي، خو بیا هم د ګډون چانس نه ورکول کېږي. په دې اړه نور جزئیات د اکرام کرام پر راپور کې.
اگزیټ ازموینه یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د ازموینه چې د طبي پوهنځیو فارغانو ته د فعالیت اجازه ورکوي. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ادارې ویلي چې تر راتلونکو لس ورځو پورې به یوازې له نارینه و فارغانو واخیستل شي. دغې ادارې پرون دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې چې پر خپله فیسبوک پاڼه خبره کړې ویلي چې د لوړو زده کړو وزارت د غوښتنې پر بنسټ ټولو ذکورو د طالبانو ته خبر ورکول کیږي چې ازموینه روان کال د جدي میاشتې په اومه نیټه د جمعې په ورځ اخیستل کیږي، خو ډیر جزئیات نه دي ورکړي او ویلي دي چې د ازموینې دقیق مهالویش به وروسته اعلان شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طبي پوهنځیو له ښځینه فارغانو د ازموینه نه ده اخیستل شوې چې د طالبانو حکومت د اقدام د دوی له غبرګونونو او انتقادونو سره مخ دی. د ننګرهار له طب پوهنځي فارغې شوې شهله ازادي راډیو ته وویل
ما وکاله ته پوهنځی ولسه اوس اعلان شو چې د اگزیټ امتحان به جنې کاندې نه ورکوي او ډېره مایوسه شوم، ډېره ناهیله شوم. کاشکې دا وکاله مې ځای کړی نه و، خپل وخت ځای کړی مې کړی نه و. افسوس په دې کوم چې وخت مې ضایع شو، خیر ناهیله ناامید همداسې پاتې شوم بې نتیجه.
د کابل یو اوسیدونکي چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شو، دا هم د ننګرهار له طب پوهنځي فارغه شوې، وایي طالبانو د دوی د وکاله زده کړو د سمرې په ترلاسه کولو بندیز لګولی دی.
هر سال ما به خاطر امتحان خروجی
هر کال د اگزیټ ازموینه لپاره تیاری نیسو. خدا دریم وار دی چې دا ازموینه تر سره کیږي، خو موږ ته پکې د ګډون حق نه راکول کیږي. تر هغه وخت چې موږ دا ازموینه په بریالیتوب سره ورنکړو، موږ د فعالیت اجازه نه لرو، یعنی ماینه خانه نسو خلاصولای. د ښځو پر وړاندې د طالبانو د دښمنۍ پالیسي د دې لامل شوی چې ښځینه طبي متخصصینو ته د فعالیت او د خدمت اجازه ورنکړل شي،
زحمت کشیدل از خدمت محروم باشن.
د اگزیټ ازموینه د لوړو زده کړو د طبي شورا له لوري د طب پوهنځي له هغه فارغ شوو محصلینو اخیستل کیږي چې د ستاج یا په دولتي روغتون کې د عملی کار دوره بشپړه کړې وي او د زده کړو سند د لوړو زده کړو د وزارت له لوري تایید شوی وي. په دې ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته بریالیو ډاکټرانو ته په ټولنه کې د فعالیت اجازه ورکول کیږي. د طالبانو تر واک لاندې د ازموینو ملي ادارې په داسې حال کې د طبي پوهنځیو له فارغو نجونو پرته د اگزیټ ازموینې د اخیستلو اعلان کړی چې تازه څو ورځې وړاندې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده. تازه نن سه شنبه د بخښنې نړیوال سازمان پر نجونو د نیمه روغتیایي زده کړو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې طالبان باید د جنسیت پر بنسټ د ښځو زورونه ژر تر ژره ودروي. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي دا د نجونو او ښځو لپاره په هیواد کې د زده کړو ترلاسه کولو وروستۍ پاتې لار و چې د طالبانو لخوا د هم پرې وتړل شوه.
د طالبانو تر واک لاندې د ازموینې ملي ادارې یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د اگزیټ ازموینې د اخیستلو اعلان کړی دی. دا چې ولې نجونو ته بیا هم د ازموینې اجازه نه ورکول کیږي، پر همدې موضوع سره د نسایي ولادي برخې ډاکټر اغلی سونیتا بهرام را سره د تلیفون پر کرښه وصله شوې ده. سلامونه ډاکټر صاحب، وخت په خیر. کارته وایي چې تاسو هم ویل کېدل چې د نجونو په دې ازموینه کې د ګډون اجازه به ورکړي، خو اوس یو ځل بیا ویل شوې چې اجازه نشته. څه فکر کوئ چې څومره وخت کې به دوی ته اجازه ورکړل شي تر څو دوی د همو شي کول چې خپل د یو کلن مزل نتیجه دې ترلاسه کړي؟
سلامونه، وخت په خیر. په ډېرې خوشنۍ سره چې بیا هم اگزیټ اگزام بند شو د نجونو پر مخ باندې. که څه هم څو موده مخکې اعلان شوی و چې د فیمل نه به هم یو اگزام اخیستل کیږي، نامه متاسفانه اوس بند شو. او په ډېرې خوشینۍ سره زه داسې ګمان نه کوم چې داسې ورځ به راشي په اوسني نظام کې چې اعلان وکړي اگزیټ اگزام د ښځینهو لپاره یا د نجونو لپاره هم شتون لري او یا هم د پوهنتونونو دروازې پرانیزي دوباره یا د مکاتبو. نو دا ډېر د تاسف ځای ده او داسې شرایط چې اوس په افغانستان کې دي، نو هېڅ هیله او امید نشته ده چې دا مشکلات به حل شي.
څه وی تاثیرات باندې موږ تاسو وغږیو چې دا به څومره تاثیرات ولري؟
ډېر منفی تاثیرات لري. د یو خانه اوسنی شرایطو کې افغانستان کې خزینه ډاکټرانو ته ارشد ضرورت ده، او بل خانه که چیرې دغه اگزیټ اگزام وانه خستل شي نو دا ډاکټران رسمي توګه باندې نشي کولی خپل وظیفې ترلاسه کړي. که چیرې دوی رسمي اسناد ونه لري، د اگزیټ اگزام شورای طبي کارت ونه لري، دوی نشي کولی وظیفې واخلي. او چې که چیرې دغه وظیفې دوی ته ونه پارل شي نو ډیر په ارشد ضرورت سره د هیواد ډیر یو لوړ بحران ته بلار شي. په مثال په توګه زه وایم د نسایي ولادي په برخه کې ډیر ارشد ضرورت هم قابلو تشته، هم نسایي ولادي ډاکټرانو تشته ده، همدارنګه د استوماتولوژي بخش، فیزیوتراپي بخش، په ټول د طبابت په هر عرصه کې خزینه و ډاکټرانو ته ارشد ضرورت شته. د اوس په افغانستان کې د مورو د ماشوم مړینه کچه ډیره لوړه تللې، په جهان کې په لومړۍ کټګوري کې قرار لري. نو که چیرې دغه جریان همداسې نور هم دوام ومومي او د اگزیټ اگزام ورڅخه وانخیستل شي، پانتونون دروازې پرانیزل زینه او همدارنګه نجونو ته د تحصیل زمینه مساعد نشي، نو دا به ډیره یو ناګواره فاجعه رامنځته کړي.
بله، اوس هم دغه ضرورت ته په کتو په اوږد مهال کې که په طبي موسساتو بندیز لګول کېږي، هلته د نجونو طبي زده کړو باندې بندیز لګول کېږي، د هغوی ته د اگزیټ اگزام د ازموینې اجازه نه ورکول کېږي، آیا په اوږد مهال کې به موږ بیا د دې جوګه شو چې ښځینه ډاکټران دې ولرو کنه خورا ډېر جدي کمښت سره به مخامخ شو؟
په څنګه چې ما یادونه وکړه، همدا اوس مهال پر افغانستان کې ارشد ضرورت، یعنی ډیره اړینه اړتیا ده چې باید د ښځینه ډاکټران فارغین ولرو او ډاکټران رسمي اسناد سره ولرو، یعنی شورای طبي کارت سره ولرو. او په نه پوهیږم چې دې ځکه موږ خوشینه وای که خوشبختانه تر څو چې موږ رسمي کارت ونه لرو د شورای طبي یا د اگزیټ اگزام پاس کارت ونه لرو، نو موږ هیڅ محصله یا ډاکټره نشو کولی په وظیفې استخدام کړو. دا د صحت عامې یو شرایطو څخه ده چې ته باید رسمي اسناد ولرې، پاس دغه نه په وظیفه باندې ته قبول شي. نو که چیرې موږ کارت ورنه کړو څنګه به دغه ضرورت او دغه کمبوتات به پوره کړو؟ او که چیرې دراز مدت پلانونه بعد موږ دغه مشکلات حل کړو، نو فکر نه کوم چې دغه اوسنی کمبوتات، اوسنی مشکلات چې موږ ته مخکې شوی دی او دا راتلونکي کې هغه کېږي، موږ جبران کولی شو.
له اوس پوښتنه ممدل ته پیدا کی چې ممکن جبران ناشونی وي یا به ډیر ستونزمن چې دغه تشه چې رامنځته کیږي د دې ډاکټر شي، بل اخره د حل لار څه ده؟ تاسو دی ډاکټر په توګه باندې چې همدا اوس فعال کار کوي، تاسو د میرمنو صحي وضعیت ښکاري، هلته د صحي خدمات وضعیت ښکاري، د حل لار ورته څه ویني که په همدغه شکل باندې روان اوسو بیا هم تیر ته ورګرځېږو کنه؟ شته ځینې حل لارې چې هغه باید حکومت پرې خبرې وکړي، یا دمدغو هغه کسان چې په دغه برخه کې فعال پاتې شوي دي مسؤلین دي باید په دې برخه کې پورته کړي چې د انجونو ګډون، د انجونو زده کړې او بلاخره د انجونو شتون په صحي ارګانونو کې خورا ډېر زیات مهم ده.
اوس مهال د خپلو چهار اطرافو ډاکټر صاحبانو چې فارغ شوي دي وظیفه زمینه ده پاس کړی، ډېری په نورو برخو کې خپل فعالیت ستاپ کړو، ځکه اگزیټ اگزام د ښځینه لپاره اعلان شوی وو او دوی خپل هغه برحاله وظیفې یا فعالیتونه ستاپ کړل چې دوی اگزیټ اگزام پاس کړي، خپل تحصیلاتو ته بېرته خپل رشتو ته رجوع وکړل، چې دا ډېر د خوشي نه زیاده اوس خبرېږي چې اگزیټ اگزام بېرته لهوه شوی ده. نو دوی هم د خپل روزمره عاید څخه لری شول او همدارنګه د خپل اهداف او اصلي مسلکي ازموینه ته هم نشو رسیدلی. دا ډېره د خوشنۍ ځای ده. او بل دا چې د مسؤلینو څخه زموږ دا غوښتنه ده که غواړي افغانستان ته په واقعیت سره خدمت وکړي، د افغانستان نسل وروزی او نه تنها د افغانستان د میرمنو لپاره بلکې د ټولو افغانانو د صحي سکتور په برخه کې که غواړي ورته خدمت وکړي، نو دوی د یو ځل بیا تجدید نظر وکړي. مسؤلین د خپل منځ کې یو ځل بیا د جدیدو افکارو سره، جدیدو تصامیمو سره کولی شي چې دوی یو تجدید نظر وکړي او د افغانستان صحت او د افغانستان راتلونکي ته تغییر ورکړي.
ډیره زیاته مننه ژوندی سي ډاکټر صاحب دا چې موږ سره مو مرکه وکړه، خو وخت ولري. د نسایي ولادي برخې ډاکټر غلی سنیتا بهرام چې موږ سره یې مرکه وکړه.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. تامل کرم له تنو د خوړو کرنې ادارې یا اف ای او ویلي په ټول افغانستان کې پر روان میلادي کال کې د اوبو د زیرمه کولو لپاره 2 میلیونه کندې کیندلې دي. د ادارې پرون د شنبه په خپل ایکس پاڼه د دې کندو د کیندلو هدف طبي منظرو بدلون او د اوبو ښه مدیریت بلل دي. د اوبو د مدیریت برخې ځینې پوهان وایي که د ځمکې په سر د اوبو د جمع کولو لپاره د کندو ویستل د ځمکې لاندې اوبو سره ډېره مرسته نه شي کولی، خو د دوی په خبره د سیلابونو د خطرونو د مخنیوي او د ځمکې د رطوبت لپاره مهم دی. نور حال
په افغانستان کې د اوبو د زیرمو د کمیدو لاندې خنو سره هم حاله د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او ویلي د ستونزې ته د رسیدو په هدف په روان 2024 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې د اوبو د جمع کولو 2 میلیونه کندې کیندلې دي. د ادارې پرون دوشنبه په خپل ایکس پاڼه د دې کندو د کیندلو هدف د طبیعي منظرو بدلون او د اوبو ښه مدیریت بللې. په بیان کې راغلی چې د دغه کندو د کیندلو نورې موخې د ویلې شوې واورې د اوبو او سیلابونو کنټرول، د اوبو د سرچینو ساتنه او دوامداره مدیریت، د خاورې د تخریب مخنیوي، د چاپیریال بیا رغونه او د لنډمهالي کاري فرصتونو برابرول دي. په همدې حال کې د افغانستان د ځینو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې کار سره د دوی په سیمو کې خلکو ته کاري زمینې برابرې شوې. د ننګرهار اوسیدونکي سید اکبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هلته په بېسودو ساحه کې دا تندنکاري سوي دي، د کامې په ساحه کې سوي دي، ګوشته په ساحه کې سوي. ما په خپلو سترګو باندې لیدلی دي چې خلک هلته کار کوي، د اوبو ذخیره کېږي په همدغه کندو کې.
په ورته وخت کې د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکي بیا د اوبو د کمښت له امله شکایت لري او د دې ستونزې حل غواړي. د پروان ولایت اوسیدونکي عبدالمصویر ازادي راډیو ته وویل:
ما مشکل کموي بي سي
اوبو د کمښت ستونزه ډیره زیاته ده. د خلکو به هم کمی دی او د کرنې لپاره هم د اوبو کمښت موجود دی. په ټوله کې زمونږ په سیمه کې زمونږ د اړتیا وړ اوبه نشته، یعنی کمی دي. مونږ له نورو سیمو هلته چې ژورې څاګانې وستل شوې دي د خپلې اړتیا وړ اوبه راوړو.
د کابل د 15مې حوزې یو اوسیدونکي رامین هم ورته شکایت لري:
په بمبو کې په میاشت کې 2 ځل اوبه راځي. مونږ له ټانکرونو نه اوبه په پیسو اخلو. دا زمونږ او د دې سیمې د ټولو خلکو لپاره ډېره لویه ستونزه ده.
د اوبو د مدیریت د برخې یو شمېر پوهان که څوم د دغه کندو یا خندقونو کیندل د ځمکې لاندې اوبو سره د مرستې په برخه کې ګټور کار نه بولي، خو وایي دا کندې د اوبو د ذخیره کولو تر څنګ د ځمکې د رطوبت او د سیلابونو په مخنیوي کې مهم دي. د چاپیریال ساتنې او د اوبو د مدیریت د برخې په نجیب الله صدید ازادي راډیو ته وویل د دې ښېګڼې تر څنګ پکې د سیمې خلکو ته کاري زمینه هم برابرېږي، خو په خبره یې دا کار د ځمکې له لاندې اوبو د زیاتېدو سره مرسته نه کوي.
دا کندې عموما په لوړې ارتفاع کې جوړې شوې دي او د اوبو ګټه یوازې د ځمکې د رطوبت، د خاورې د له منځه تللو د مخنیوي او د ونو بوټو لپاره ښه ده. خو د ځمکې لاندې اوبو سره ځکه مرسته نه شي کولی چې دا کندې د ځمکې لاندې اوبو سره ډېر واټن لري.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې وچکالۍ، سیلابونو او نورو طبیعي پیښو د افغانستان د خلکو پر ژوند، کرنې، د اوبو پر سرچینو او چاپیریال پراخې اغیزې کړي. د چاپیریال ساتنې یو شمېر پوهان دې ته په اشاره چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله له ننګونو سره مخ دی هیله ښیي چې د دغو کندو په کیندلو سره به په دغه هیواد کې د اوبو او چاپیریال د بحران مخه ونیول شي او د خلکو ستونزې به یو څه راکمې شي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د سوریې د بشري حقوقو د څارنې ویډلې مشروعي د سوریې پلازمېنې دمشق ته نږدې په یوه ډله ایز قبر کې لکتر لګه سلزره مړی موندل شوی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د سوریې د بیړنۍ کاري ډلې د نادولتي ټولنې مشر معاذ مصطفی وایي د دمشق د شمال په 40 کیلومتری کې موندل شوی دا قبر د هغو 15 ډله ایزو قبرونو له ډلې دی چې په تیرو 2 کلونو کې موندل شوی دی. ښاغلی مصطفی چې مرکز یې په امریکا کې دیره دی رویټرز خبري آژانس ته وویل سل زره هغه شمیر دی چې دی په خورا ډیر احتیاط سره بیانوي او زیاته کړه چې دی ډاډه دی پر دې 15 قبرونو سربیره ډیرې نورې سیمې هم شته چې خلک په ډله ییز ډول پکې ښخ دي. د نوموړي په وینا په دې قبرونو کې د سوریې پر وګړو سربیره د امریکا او برتانیا وګړي او نور بهرنیان هم ښخ شوي دي. مصطفی ورسته له هغه سوریه ته ولاړ چې د اسد رژیم و پرزید او هلته یې د قطایفه په نوم له هغې سیمې څخه چې دا ډله ییز قبر پکې موندل شوی له رویټرز خبري اژانس سره خبرې وکړې. هغه وویل د سوریې د هوایي ځواک استخباراتي څانګې د هغو مړیو د انتقال مسؤلیت درلود چې له پوځي روغتونونو څخه ایستل کېدل. د هغو کسانو مړي چې د بیلابیلو استخباراتي ادارو لخوا د شکنجې په نتیجه کې سا ورکوله په پوځي روغتونونو کې راټولېدل او بیا په الوتکو کې د ډله ییزو قبرونو ته لیږدول کېدل. د مصطفی په وینا ځینې نور مړي بیا په یخچال لرونکو ټراکټرونو کې د دمشق ښاروالۍ د جنازې د څانګې د کارکوونکو په وسیله ساحې ته وړل کېدل. مصطفی وایي چې د دوی ټولنې له هغو کسانو سره خبرې کړې دي چې په ډله ییزو قبرونو کې کار کاوه. د سوریې بیړنۍ کاري ډلې همداراز د بلدوزرونو له هغو ډریورانو سره هم خبرې کړي چې د ډله ییزو قبرونو ځایونه یې کیندلي، مړي یې سره نږدې کړي دي چې لږ ځای ونیسي او خاورې یې پرې اړولې دي. معاز مصطفی اندېښنه څرګنده کړې چې د دې ډله ییزو قبرونو سیمې امن نه دي، نو ځکه دای غوښتنه کوي چې د دې سیمې امنیت باید خوندي شي څو په راتلونکي کې په دې اړه د تحقیقاتو شواهد له منځه ولاړ نه شي. رویټرز خبري اژانس په خپل راپور کې لیکي چې نشي کولای په خپل واک ډول دا ادعاوې تایید کړي. اټکل کېږي چې له 2018 کال راهیسې چې په سوریه کې د حکومت ضد مظاهرې پیل شوې، د رژیم په ځپونکو اقداماتو کې به سلګونه زره کسان وژل شوي وي. اسد پر خپل حکومت د بشري سرغړونو لګیدلې تورونه ردول او خپل مخالفین تروریستان بلل. په ملګرو ملتونو کې د سوریې سفیر قصای الزهاک په دې اړه د تبصرې لپاره د رویټرز غوښتنه ځواب نه کړه، خو هغه چې د 2024 کال په جنوري کې هغه مهال چې اسد لا واکمنو پر دې دنده ګمارل شوی و، تېره اونۍ خبریالانو ته وویل د نویو چارواکو هدایت ته منتظر دی او زیاته یې کړه چې دی به د سوریې د خلکو د ګټو لپاره خپل کار ته دوام ورکړي.
په خوست کې کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې او تشویق لپاره د رڼا کتاب ته سرلیک لاندې د کتابونو د ورځنۍ نندارتون پرانیستل شوی دی. نور حال د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
دا ځل په خوست کې کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې په موخه د رڼا کتاب تر سرلیک لاندې د کتابونو درې ورځنۍ نندارتون د خوست کابل سړک پر مسیر د خپلواکۍ پر مینار جوړ شوی چې پر دې لاره د تلونکو او راتلونکو خلکو نظر جلبوي. د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په نوښت په دې نندارتون کې د عامه کتابتون او یو شمېر خصوصي کتاب پلورنځیو کتابونه نندارې ته ایښودل شوي. د اطلاعاتو او کلتور ریاست استازی سبحان الله اعظم مشال راډیو ته وویل
په دغه نندارتون کې به ځوانان د مطالعې ترڅنګ په تخفیف سره کتابونه اخلي او مطالعه کوي. د عامه کتابتون په شمول د کابل مرکز څخه کتابونه راوړل شوي دي. همدا شاید د خوست کې چې کوم خصوصي کتابتونونه موجود دي هغوی هم برخه اخیستې ده، دلته کتابونه راوړي دي.
خوستي رون اندی وایي دا ډول برنامه سره خلک هڅیږي چې خپل ټول وخت ټولنیزو شبکو ته ورنه کړي او د کتاب لوستنې لارې پر اساسي مطالعه تمرکز ډیر کړي. د خوست یو اوسیدونکو فرمان الله ارمان ویل
ځنن خوست کې دارنا په نوم کتابتون له شواهد ته راغلی هم او ډېر کتابونه مې وکتل، جالب جالب کتابونه مې له او ډېر خلک راغلي دي او خلکو نه مې هیله کېږي چې په فیسبوکونو او په نورو د شګیمو باندې اخته دي خغه راشي خوست ته او د نرا کتابتون وګوره. هغه کې جالب جالب کتابونه شته، تاسو چې علاقه او درس وګوره او دغه کتابو څخه خوند واخلئ.
د نندارتون یو شمېر ګډونوال په خپلو خبرو کې کتاب رڼای سره تشبیه کوي او وایي کتاب لوستنه د انسان فکر او وینا ته قوت وربخي او همدارنګه علمي او شخصیتي اغیز زیاتیږي. یو تن شاعر نقیب رسول کلیوال وایي
کتاب د ژوند رڼا او د ژوند بریا ده. کوم غواړو چې ښه ژوند ولرو، پرمختللې ژوند ولرو، باید د کتاب سره په څنګ کې پاتې شو. یو لیکوال وایي که تاسو غواړئ چې هر وخت نوې خبرې ولرې او معلومات مو زیات شي باید مطالعه وکړئ. ډیر ښه کتابونه موږ لرو خو لوستونکي غیر نه خبرې. نو دې لپاره موږ بار بار یلم دی او بار بار غواړم ښه خبرم ده چې دغه سي نندرتون د کتاب پاړه جوړ شي.
د نندرتون ګډونوال زیاتوي ټول خلک د ښه ژوند برابرولو په هڅه کې دي، خو دا هرڅه یوازې په مادي امکاناتو نه ترلاسه کیږي بلکې کتاب لوستنې سره عملی بڼه خپلوي. د خوست یو بل اوسیدونکی لمر ثاقب وایي
هر یو په ټولنه کې فرد په دې خیال کې دی چې دی ښه ژوند ولري، آرام ژوند ولري، نو د آرام ژوند دپاره ښه فکر ته ضرورت دی. کله چې یو انسان ښه فکر ولري نو هغه ښه ژوند هم په مخ بوولی شي. نو د ښه فکر د درلودلو دپاره موږ باید کتاب راواخلو او کتاب مطالعه کړو.
یاد دې وي سره له دې چې په خوست کې عامه کتابتون، د شیخ زاید پوهنتون کتابتون او ځینې نور لوی او وړه کتابتونونه او د ښار په کتاب بازار کې کتاب پلورنځي فعال دي، خو د یادو بنسټونو پر مخ بیوونکي وایي چې په ټوله کې کتاب لوستنه او د کتابونو پیر او پلور کمرنګه شوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. د ځان حقوق، د بل حقوق، د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یشمیر موټر چلوونکي وایي چې په بیلابیل لوی لارو کې د طالبانو د حکومت لخوا په جوړ شویو ټولو پلازاو کې د اخیستل کېدونکو پیسو د ورکړې توان نه لري. نور هاله په راپور کې
یو شمیر موټر چلوونکي د افغانستان په لویو لارو کې د طالبانو د حکومت لخوا د جوړو شویو ټول پلازو له لوري له دوی د پیسو او ټکسونو اخیستو اندېښمن کړي. دغه موټر چلوونکي وایي سره له دې چې په اوسنیو شرایطو کې د کار له نشتوالي او جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي، په لویو لارو کې د طالبانو حکومت لخوا جوړې شوې ټول پلازې له دوی د تګ راتګ پر وخت د ټکس په نوم پیسې اخلي. د کابل جلال آباد د لویې لارې د کورولا موټر یو چلوونکي شریف الله ازادي راډیو ته وویل
مشکلاتونه ډېر زیات دي زمونږ د ترانسپورت پر برخه کې. البته د دولت ټکسونه هم ډېر زیات شوي. د بیلګې په ډول مزار کابل اتیا روپۍ ټکس ورکوي. د اقلوګور یعنی ټکس د سړک چې تګ راتګ شپاړس سوه کیلومتره ده، ولې مونږ په تګ راتګ درې سوه دوه سوه اتیا کیلومترو کې زمونږ نه یو په دوه دغه اخلي. د پوښتنې مو څوک نشته. اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي، ټکسونه ډېر لوړ دي، نفت ډېر ګران دی، مثلا ګاز، تیل وغیره، دومره عواید نشته چې څومره مصرف لرو.
د کابل غزنی پر لویا لاره بل موټر چلوونکي صاحب الله هم ورته اندېښنه وښوده.
موږ چې کله لاره کې راځو طالبان له موږ نه ډېره مالیه اخلي او هر څه موږ ته ډېر ګران تمامېږي. موږ طالبانو دولت نه دا خواهش ده چې د مالیات کم کړي. یا خو کارم نشته، کارم ډېر کم ده، په کار کوم چې بیا موږ داسې مالیه ورکړو هر څه شي کې دا مشکلات زموږ ډېر زیات دي. موږ دولت نه دا خواهش ده چې دغه مالیات کم کی مونږ باندې.
یاد موټر چلوونکي دغه شان یادونه کوي چې د حکومت لخوا د جوړو شویو ټول پلازو له لوري د پیسو د راټولولو تر څنګ پر دغو لارو کې په نورو بیلابیلو پلمو هم ترې پیسې اخیستل کیږي، خو نوموړي یې په اړه دقیق معلومات ورنه کړل.
کندوز د طرف کابل میرا 80 ربته برش می تاسو
لزینو موټرو اتیا لزینو 15 سو افغانۍ اخلي. یو زل په تک کی، بل زل په برترا تک کی. غټ موټر ل 2500 څخه تر 4000 پورې ورکوي. د خلکو اقتصاد صفر دی، خلک هیڅ نسی کولای. کله چې مو لاس کې ټوپک وی له هر چا پیسې اخیستلای سي، هم د ورځې او هم د شپې، که په زور وی که پرزا هیڅ نسو کولای.
د کابل کندز پر لوی لارې د یو بس موټر چلوونکي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه لوی لاره کې په جوړه شوې ټول پلازه کې له بیلابیلو موټرو بیلابیل اندازه پیسې اخیستل کیږي. د دغه موټر چلوونکو د شکایاتو په اړه مو د طالبانو حکومت له ټولګټو چارو وزارت څخه وپوښتل، خو د دغه وزارت ویاند اشرف حقشناس زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي په دې اړه له دې وړاندې په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې حکومت د افغانستان په یو شمېر لویو لارو کې ټول پلازې عملي کړي او په دغه لارو ټول تلونکي موټر اړ دي چې د سړک حق العبور ورکړي. خو په بیان کې دولتي پلیټ لرونکي موټر له دې ټکس څخه معاف بلل شوي دي. په بیان کې راغلي چې د ټول پلازا یا حق العبور په عوایدو د هیواد لوی لارې جوړوي. د طالبانو د ټولګټو وزارت دغه راز ویلي چې د کابل جلال آباد د دویم لائن سرک د جوړولو چارې چې نږدې $14 میلیونه بودیجې ته اړتیا لري هم د همدغه اقلو بور له لارې تامینېږي. خو موټر چلوونکي وایي چې حکومت د سرکونو د جوړولو او بیا رغولو لپاره ځانګړې بودیجه لري، باید له دوی پیسې وانخیستل شي. دوی وایي د حق العبور تر څنګ ترې د ترانسپورت او ښاروالۍ په نوم هم پیسې اخیستل کیږي چې دوی یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.